درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو دا خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پایل کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. نن په مکه مکرمه کې د اختر لمونز ادا شو. حاجیانو تیره شپه په مزدلفه کې تیره کړه او د جمرو وشتلو لپاره گاټی راغونډ کړل. پرون ورځ حاجیانو په عرفات کې تیره کړه، خو په افغانستان کې نن د عرفی ورځ اعلان شوی او طالبان ویلي دي چې د شنبه په ورځ د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. سږ کال د 10,000 افغانانو په شمول د نړۍ له بېلابېلو هېوادونو نږدې 1.5 میلیون مسلمانان د حج په مراسمو کې ګډون لري. طالبان په کابل کې د یو شمېر وسلو او مهماتو د نیولو خبره کوي. د طالبانو دفاع وزارت په یوه خبر پاڼه کې چې نن یې خپره کړې، ویلي دي چې د دوی د استخباراتو منصوبینو د کابل د 20مې ناحیې او د سروبي ولسوالۍ په مربوطاتو کې د دوو جلا عملیاتو په ترڅ کې دوه مشکوک کسان له یو شمېر وسلو او مهماتو سره نیولي دي. د خبر پاڼې له مخې په ترلاسه شویو وسلو او مهماتو کې 15 کلاشنکوفونه له دو شارژورونو سره، شپږ تومانچې له شپږو شارژورونو سره او یو امریکایي ډوله توغندۍ شامل دي. طالبانو د نیول شویو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي او دا یې هم نه ده روښانه کړی چې دا کسان په کابل کې یا په سروبي کې توقیف شوي دي. د اسرائیل دفاع وزیر نن خبرداری ورکړ، تر څو چې حزب الله ډله بې وسلې شوي نه وي، تر هغو به د اسرائیلو بمباري پر لبنان روانې وي. اسرائیل کاتس دا خبره د بیروت په جنوب باندې د اسرائیلي ځواکونو تر پرونی بمباري یوه ورځ وروسته وکړه. د اسرائیل دفاع وزیر وویل باید د تړونونو درناوی وشي، که داسې ونه شي اسرائیل به په ډیر قوت خپلو بریدونو ته ادامه ورکړي. اسرائیل کاتس زیاته کړه چې دای دا خبره د لبنان د ولسمشر جوزف عون د تېرې شپې په ځواب کې کوي چې پر بیروت باندې د اسرائیلي ځواکونو بریدونه د نومبر د میاشتې له شوي اوربند څخه سرغړونه بللې ده. د نومبر د 28مې نیټې د تړون له مخې د حزب الله وسلوال باید بې وسلو شي او د لبنان په شمال کې د لیتانی له سیند څخه 30 کیلومتره د اسرائیلو پولې شاته شي. د امریکا ولسمشر د روسیه او اوکراین جګړه د ماشومانو ترمنځ جګړې سره مقایسه کړه. ډونالد ترامپ د پنجشنبه په ورځ د جرمني له صدر اعظم فریدریخ میرس سره په واشنگتن کې د ګډې خبري غونډې په مهال وویل، ځینې وختونه تاسو په یو پارک کې دوه ماشومان وینئ چې د لیونیو په څیر یو بل وهي او له یو بله کرکه لري، نو کله ناکله دا غوره وي چې دوی د څه وخت لپاره همداسې پرېږدي او بیا یې سره جلا کړي. ولسمشر ترامپ د کیف او مسکو ترمنځ د سمدستي سولې امکان کم وباله. ولسمشر ترامپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي وو چې دا جګړه به ډیر ژر ختمه کړي، خو اوس داسې ښکاري چې ناهیلي شوی دی. دی وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ دښمني زیاته شوې او ولسمشر پوتین او ولسمشر زلنسکي له یو بله ډیره کرکه لري. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په خبرونه کې اورو. نن په سعودي عربستان او ګڼو نورو هیوادونو کې د اختر لومړۍ ورځ وه.
دلته خو نن د اختر لومړۍ ورځ ده. افغانستان او پاکستان هیوادونو کې اختر سبا ته وي. پرون عرفات ورځ وه، دلته عرفات ورځ الحمدلله تېره شوه.
د روغتیا نړیوال سازمان د اختر په درشل کې د کانګو د ناروغۍ څخه خبرداری ورکړي.
کسانی که قربانی میکنن اگر در جلد
هغه کسان چې قربانی کوي، که په خپل جلد کې کوم زخم ولري، خدای چې د غوښه د توته کېدو یا د ساروی د زب کېدو پر مهال ګډون ونه کړي.
د کوچنیانو د ساتنې سازمان وایي په افغانستان کې په هرو 500 ماشومانو کې یو د لوږې له ناورین سره مخ دی.
کوم کومکونه چې نړیوالو موسسات لخوا کیږي هغه هم دغه فخر ځپلې وادوالو ته نه رسیږي.
د منځنی ختیځ د وروستیو تحولاتو په هکله هم ریپورت لرو، راسره پاتې شئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن د جمعې ورځ داسې مهال چې سعودي عربستان کې د اختر لومړۍ ورځ ده، د طالبان حکومت د اعلان پر بنسټ افغانستان کې عرفه ده. دا چې جمعه رخصتي هم ده، نو ډیری خلک نن قرباني لپاره د څارویو اخیستلو لپاره ښار او بازار ته راوتي دي، خو دوی وایي سږ کال څاروي ډیر ګران دي. په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته چې د څارویو د یو بازار په غږیزې فضا سره پیلېږي.
افغانستان کې د طالبان حکومت اعلان پر بنسټ تاریخي ورځ خلک ښار او بازار ته راوتي چې قرباني لپاره څاروي واخلي.
حاجی بابا څوک یې کړی؟
غلام بابا کړی نو شپږیستا
یو شمیر کابل خاریان وایي سږ کال مالونه ډیر ګران دي او فکر نه کوي چې په دې سختو اقتصادي شرایطو کې څوک د اخیستلو توان ولري. د کابل د لوخیلو سیمې اوسیدونکي عبدالله ازادي راډیو ته وویل
پخوا بس مالونه مونږ اخیستل که نه په اوس زره او نیم زره اته زره روپۍ باندې نرخو، اوس نرخونه دومره جګ شوي دي چې په ولس زره ولس نیم زره روپۍ باندې وړکی مال سوی ده. ځینې خلک یې اخیستی شي، ځینې خلک یې نه شي اخیستی، یا چا چې کار وي هغه یې اخیستی شي، چې ډېر خلک به بېروزګاره دي.
د کابل د احمدشاه بابا مینې اوسیدونکی زبی الله هم ورته خبره کوي. دا چې سږ کال مالونه ولې ګران دي، مالدارانو په دې اړه موږ سره خبرې ونه کړې، خو د کابل د پکتیا کوټ اوسیدونکی رحمان وایي
نرخونه ولې جګ دي، دوی وایي چې وچکالي ده، حتی او واقع نشته دي شنه چې موږ ورته ورکړو او دا زحمت غواړي ساتنه کو د شکلې کلر کبل ایمو مصرف زیات شوی ده، خو یې عمره موږ ته عاید نشته، دا دغه وجه موږ حکومتونه جوړ کړي.
پراپور کې د مرکه شویو کسانو په خبره د یو پسه بیا سکل ولس زرو تر اته ویشت زرو افغانیو پورې ده، یو سیرلی له لس زرو تر نولس زرو افغانیو او یو غویی بیا له څلوېښت زرو تر یو لکو شل زرو افغانیو پورې پلورل کیږي. د یادونه ده چې په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې طبیعي پیښو له دې ډلې پرله پسې وچکالیو او سیلابونو د نورو سکتورونو تر څنګ مالداري هم سخته زیانمنه کړې او د مالدارانو ډېر شمېر څاروي تلف شوي چې کره شمېر یې نه دی معلوم. مخکې بیا د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو له حکومته غوښتي وو چې ګاونډیو هېوادونو ته د څارویو د قاچاق مخه ونیسي، ځکه دوی د څارویو د بیې د لوړېدو یو لامل دا هم ګڼي. کندهار کې د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست د غبرګولي په دوهمه د دغه ولایت له معروف او ریګستان ولسوالیو څخه د اته سوه او شپږ څلوېښت څارویو د قاچاق د مخنیوي خبره کړې وه. مخکې ایران ته د څارویو د قاچاق په اړه هم راپورونه ورکړل شوي وو.
درنو اوریدونکو، په ریپورت کې مو واوریدل چې نن د جمعې ورځ د شمال چې سعودي عربستان کې د اختر لومړۍ ورځ ده، د طالبان حکومت د اعلان پر بنسټ افغانستان کې عرفه ده. د سعودي عربستان مکې مکرمې څخه ډاکټر معصوم منګل را سره په تلیفون دی. ډاکټر صاحب سلامونه، حج درته تبریکی وایم.
وعلیکم السلام سرور صاحب، تاسو ته سلامونه، الله دې تاسو قسمت کې وکړي، ټول وطن والو ته سلامونه او د اختر مبارکي وایم.
څنګه ده هوا؟ څنګه ده ګرمي؟ ده کمه ده پرون څنګه وضعیت او نن څنګه ده؟
هوا خو ګرمه ده، خو بیا هم هغه احتیاطي تدابیر چې دوی اعلان کړي دي سعودي دولت، نو اکثر خلکو هغه پلي کړل، داسې خاص مشکل خو الحمدلله نه دی اوسه پورې پېښ شوی.
نن مو کوم مناسک ترسره کړل او پرون خو عرفه کې وي، شپه مزدلفه کې وکړه.
تقریبا څلورم تاریخ راته هغه کې مونږ مینا ته لاړو، بیا مینا کې مو شپه تېره کړله، بلکې شپې ناوخته عرفات ته لاړلو. بیا عرفات کې مو ماښام منځونه خو بیا ته مزدلفې ته راورسول، سترګه چې غورځېدله بس دې ټیم کې روان شو شپه مزدلفه کې. بیا نن غټ شیطان چې ورته وایي هغه نن د هغه ویشتلو وار و، هغه مو ویشتلو هغه نه وروسته بیا نو د قرباني وار قرباني وشول، او بیا د خلف یا قصر چې سر ویښتان خریلی کېږي یا کمیږي هغه مو مناسب بیا یغه ورسته چې فرضی طواف مو وکړو.
حاجی صاحب ډاکټر صاحب دغه د جمرو په وشتلو کې ډیر بیروبار ازدحامي څنګه اوسه کلم ازدحام ډیر او بل په طواف کې چې کله حاجی صاحبان راسی بیا حرم شریف ته ګڼګونه ډیر
پورتللو کې ګڼګونه وا خو هلته بیا ډیر سیستم جوړ کړی و ډیر منظم کړی و ترتیب یې کړی و پلونه وایي پلونه نو څوک په یو لار ور پرېښودل څوک په بل لار نو الحمد لله ډیر په خیر تیر شو ما زه خپل هم دې ته ورختا وم چې دا کې بلګه مشکل جوړ شي خو ډیر ښه وشولو خاص مشکل نه و او دا ښه سیستم هم لګولې عوام ډیر مناسب و غلطه کوم ځای کې چې مراسم وي هماغه ځای کې ډیر ښه عوام متلیله برابر و دوی سیستم ورته جوړ کړی و.
مننه حاجي صاحب وطنوالو ته مو پیغام مهرباني وکړئ.
نو وطنوال دې اختر مبارکی وایم ټولو ته نو پیغام مې دا دی چې د څارویو حلالولو کې دې لږ احتیاط وکړي چې کوم مرضونه وي هغه انتقال نه شي نو اختر دې ټولو ته مبارک شي.
ډیره ډیره مننه درنو اوریدونکو ډاکټر معصوم منګل لمکه مکرمې څخه موږ سره خبرې کولې. په افغانستان کې د لوی اختر پر رسیدو د روغتیا نړیوال سازمان WHO په یواد کې د کانګو وینې بهیدونکو تبې د زیاتوالي خبرداري ورکړی دی. د سازمان د پنځمبي پر ورځ خپل اکسپانه لخلکو غوښتي چې د ځان ساتنې په موخه په جدي توګه د مخنیوي تدابیر ونیسي. په افغانستان کې له دې ناروغي یو شمېر زیانګالي وایي چې د دوی د کورنۍ غړي د څارویو د کنی د چلو له امله په دې ناروغي اخته شوي. تبه، زکام، د ملا درد، د پښو درد او نس ناستۍ لري. نور حال په دغه رپورت کې.
رحمان په تخار ولایت کې د مالدارۍ چارې ترسره کوي. دی وایي چې مېرمنې د څارویو د کنې د چیچلو له امله د کانګو په تبې اخته سوه او له څو میاشتې دوامدارې درملنې سره سره لا هم روغه سوې نه ده. د ازادي راډیو ته وویل چې مېرمنې تبه درلوده، زکام وه او په بدن کې نور دردونه احساسول.
همدا کنای په غاړه نخته و سو ورځې ورسته تب پیدا کړه. بیا یې خې او د پښو او ملا درد پیدا کړه. لزه یې پورته کېدلې نه شو. سو داوله ناروغي ورته پیدا شو. ډیره درملنه مو وکړه خو لا هم ښه شوې نه ده.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداری ورکړی چې د اختر پر رسیدو په افغانستان کې د کانګو وینې بهیدونکو تبې CCHF پېخې مخ په زیاتېدو دي. د سازمان د پنځمې په ورځ د جون په 15 په خپل اکسپانه په یو پیغام کې خلکو غوښتي چې د ځان ساتنې په موخه دی د مخنیوي تدابیر په جدي توګه په پام کې وساتي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر هغه خلک چې په افغانستان کې د څارویو د قرباني کولو تکل لري له څارویو ځان او د کورنۍ غړو ته د دې ناروغۍ د خپرېدو په اړه اندېښمن دي. د کابل ښار اوسیدونکي فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
کابل موږ ډېر اندېښمن یو چې ویل کېږي چې د کانګو ناروغۍ د همدې حیواناتو له لارې انسانانو ته انتقال کېږي. موږ هیله لرو چې هغه کسان چې خپل مواشي خرڅولو لپاره راوړي هڅه دې وکړي هغه حیوانات چې پوهېږي کنه لري لومړی دوا پاشي پرې وکړي او کله چې ولیدل شول چې ستونزه نه لري بیا خرڅولو لپاره راوړي تر څو څوک ناروغ نه شي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO په ټکو د کانګو وینې به دونکې تبې وجدي ویروسي ناروغي ده چې انسانانو ته دخته څارویو د وینې یا غوښې سره د تماس لري په ځنګړې توګه د حلالولو پر مهال ور انتقالېږي. په افغانستان کې د ساري انتانی ناروغيو د څنګ ډاکټران کانګوي وساري او وزون کې ویروسي ناروغي بولي او خلکو نه غواړي چې د لوی اختر په ګډون هر وخت د څارویو د حلالولو پر مهال اړین احتیاطي تدابیر په پام کې وساتي. د ساري ناروغي متخصص ډاکټر فرید الله عمری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
کسانی که قربانی میکنند اگر در جلد خود زخم داشته باشند،
اگر کسان چه قربانی کوی که په خپل جلد کې کوم زخم مولری خدا چه د غوښې د توته کېدو یا د څاروي د ذبح کېدو پر مهال ګډون ونه کړي او اگر کسان چه حیوان ذبح کوي باید ماسک، عینکه، پیشبند، دستکش او موزه ولري او چې کله یې حیوان ذبح کړه هڅه دې وکړي چې دا ټول تر خاورې لاندې خخ کړي او غوښې
هم باید په سمه توګه پخه شي، چې نه یوازې د کانګو ناروغۍ بلکې د نورو میکروبي ناروغیو له خپرېدو هم مخنیوی وشي.
ښاغلی عمری له مالدارانو غواړي چې د دې ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي لپاره د پخپلو څارویو او کورونو کې دواګانې وشیندي. دا په داسې حال کې ده چې د پروان ولایت د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په دې ولایت کې دوه کسان د کانګو تبې له امله مړه شوي او 15 نور په دې ناروغۍ اخته شوي دي. په ورته وخت کې په کابل کې انتاني روغتون په تیره میاشت کې د کانګو تبې د سلو شکمنو پیښو د تایید راپور ورکړی دی. د انتاني روغتون مسؤلینو په کابل کې رسنیو ته ویلي چې سکل د کانګو تبې مثبتې پیښې د تیر کال په پرتله له 10 تر 15 سلنې پورې زیاتې شوي دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د کانګو تبې د وروستیو شمیرو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تیر کال په جوزا میاشت کې اعلان کړی و چې په تیرو دوو میاشتو کې د نورو میاشتو په پرتله د کانګو تبې ناروغۍ 8 سلنه زیاتې شوي دي. دغه وزارت په یو پیغام کې چې رسنیو ته یې استولی و، ویلي و چې د 2040 کال له پایله تر 15 میاشتو پورې په دې ناروغۍ د اخته کېدو شاوخوا 203 پیښې او د مړینې 6 پیښې ثبت شوي دي. شدید تبه، سر درد، د عضلاتو درد، د غاړې شخوالی، د ملا درد، د خېټې درد او نس ناستی د کانګو ناروغۍ له لومړنیو نښو نښانو او علایمو دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې په هرو 5 ماشومانو کې یو یې د لوږې له ناورین سره مخ دی. سیف د چلډرن په خپل نوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې نږدې 5 میلیونه ماشومان د بودیجې د کمښت او کورنیو لپاره د خوړو د مرستې د کمښت له امله د لوږې له جدي کچې سره مخ دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې 50% ماشومان په کافي اندازه خواړه نه لري.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو فرید و چې ویلې د بیکاری او بیوزلۍ لامل یې ماشومان ته په کافي اندازه خواړه نه رسیږي. د چې د 50 کوچنیو ماشومانو پلار دی. ازادي رادیو ته وویل
په افغانستان کې 50% ماشومان په کافي اندازه خواړه نه لري او د ستر ناورین سره مخ دی. کوم کومکونه چې نړیوالو موسسات لخوا کیږي هغه هم دغه فقر ځپلې هوادوالو ته نه رسیږي. موږ په نړیوالو باندې غږ کوو ترڅو د افغانستان فقر ځپلو خلکو سره په صحیح معنی مرسته او کومکونه وکړي.
د کاپیسا ولایت اوسیدونکو د شپږو ماشومانو مور چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل دا خاوند چې دواړه وزګار دي د خپل ماشومانو لپاره کافي خوړن نسی برابر ولای او له شدید بیوزلۍ او لوږې سره مخ دي. د ازادي راډیو ته وویل
دا فقر او تنګستي او مریضي او مشکلات به سر میبریم.
موږ بیوزلۍ، ناروغۍ او بد وضعیت کې او روغتي، اقتصادي او ګڼې نورې ستونزې په خپل ژوند کې لرو، خو هیڅ ډول مرسته او همکاري مو نه ده ترلاسه کړې او نه مو څوک در کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن ویلي چې په افغانستان کې دا مهال په هرو 5 ماشومانو کې یو یې د لوږې له ناورین سره مخ دی. سیف د چلډرن د جون په 5 د لوږې ناورین اړوند نړیوالې ادارې د خوړو د خوندیتوب د ډلبندۍ IPC د نوې څېړنې پر بنسټ راپور ورکړی چې په افغانستان کې 5 میلیونه ماشومان چې د ټول هیواد 40% ماشومان کېږي د بودیجې د کمښت او کورنیو ته د خوړو د مرستو د کمښت له امله د لوږې له جدي کچې سره مخ دي. د دې سازمان په ټکو په افغانستان کې د لوږې د ناورین د خرابېدو یو لوی لامل د خوړو د مرستې په بودیجه کې 40% کموالی دی. دغه سازمان زیاته کړې چې که څه هم هغه شمیر چې تمه کېده سږکال به د خوړو له کمښت سره مخ سي، د تیر په پرتله د پام وړ کم دی او پرمختګ یې کړی، خو په ټکو یې افغانستان لا هم د لوږې له لوړې کچې سره مخ دی. دا سازمان وایي د هغو خلکو په شمیر کې چې د 2015 کال له اکتوبر مخکې د مرستې ترلاسه کولو لپاره ټاکل شوي وو په اوسط ډول له 14% 1% ته راټیټ شوي دي. د سیف د چلډرن راپور کې راغلي چې د مرستندویه بنسټونو د پروژو د ځنډیدو او پای ته رسیدو له امله په افغانستان کې د شاوخوا 440 روغتیایي مرکزونو تړل کېدو سره ناورین لا زیات شوی چې له امله یې نږدې 3 میلیونه نور خلک هم لومړنیو روغتیایي خدماتو ته له لاسرسي بې برخې شوي دي. راپور کې وړاندې راغلي چې د مرستو کمښت د دې لامل شوی چې سیف د چلډرن د افغانستان په شمال او ختیځ کې د 14 روغتیایي مرکزونو لپاره ملاتړ ودروي، خو په ټکو یې دا اداره اوس مهال د دې مرکزونو د فعال ساتلو لپاره له بدیل لنډمهاله تمویل نه کار اخلي. وړاندې راغلي چې د دې 14 روغتیایي مرکزونو بندېدل به د دې لامل شي چې په میاشتني ډول نږدې 1000 ماشومان د شدید خورزوکی لپاره لماینه پاتیسی او شاوخوا دیر لزرو ماشومانو پا گدون با لووی زر دیر خلق پا خپلو کلیو که روغتیایی خدمتونو تا لاس رسای ونه لدی.
آزادی رادیو دات کام.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلی دی چې د اپریل لومړۍ د جون تر پنځمې له تورخم او نورو پلو 2,00,000 افغان کډوال افغانستان ته اړول شوي دي. نور تفصیل د فرهاد شینواری په دغه رپورټ کې.
د پاکستان کورنیو چارو وزارت ویلی سکال د اپریل لومړۍ نیټې نه تر د جون پنځمې نیټې پورې خوښه 2,00,000 افغان کډوال د تورخم، چمن او نورو سرحدونو للارې افغانستان ته لیږدول شوي. په پاکستان کې میشت افغان سټیزن کارډ لرونکو کډوالو ته د مارچ 1 نیټې مهلت ورکړل شوی و او پی وار کارډ لرونکو ته د جون 1 نیټې مهلت ورکړل شوی چې لدی ملک دی وزی. د خیبر پختونخوا د قبایلی او سرحدی امور محکمې ویلی چې د جون 1 نیټې نه پس په د هر ډول کارډ حیثیت ختم شي او افغان وګړي به په دې ملک غیر ملکی تصور کیږي او یوازې په پاسپورت او ویزا باندې به پاکستان ته تګ راتګ کړی شي. دا محل د پنجاب، سند، گلگت، بلتستان او کشمیر نه د افغان کډوالو د وستلو لړۍ روانه ده. خو بیا په خیبر پختونخوا کې تر اوسه افغان کډوالو ته څه نه دي ویل شوي او نه هم چا ترې کډ وستلي. په پیښور کې د افغان قومونو د شورا مشر عصمت الله توخی مشال ریډیو ته وویل چې په کار دی دا نیټه ورته وغځول شي او دوی ته د خپلو کاروبارونو راغونډولو لپاره نور وخت هم ورکړل شي.
چې کمې کډې روانې دي له سند، پنجاب نه ډېر زیات خلک لاړل. اکثریت خلک دلته کاروبارونه وو، جایدادونه پاتې سو، موټرې پاتې سوې، ټکټرې پاتې سوې، روزګارونه پاتې سو، خو په زبردستۍ دا وویستل. پی آر کارډ خو موږ ته ملل متحد را کړی دی یونیسف. زمنګ د دې خبرې جواب به انیسار مونږ ته راکړي. مونږ چې کم دلته کاروبار لرو دغه کاروبار ذمواري به مونږ ته حکومت کوي. زمنګ چې څومره پیسې دلته بندې دي دا باید حکومت مونږ ته راوباسي. دې خساره که مونږ ته انیسار راکوي او که پاکستان حکومت راکوي بالکل نور مونږ خوشحاله یو چې لاړ سو واپس خپل وطن ته.
د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې دا محل په پاکستان کې خوښه 3,00,000 افغان کډوالو ته ای سی سی یعنی افغان سټیزن کارډونه جاری کړل شوي. څه باندې 4,00,000 بیا په پی وار کارډونو باندې ژوند کا او په زرګونه شمېره کې ورسره بی اسناد افغان کډوال هم پکې موجود دي. د پاکستان حکومت ویلی چې له دې ملکا د غیر قانوني غیر ملکی وګړو وستلو پالیسی د ملي امنیت لپاره مهمه ده او دا ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړای. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالې ادارې یو این ایچ سی آر او ورسره نورو بشري حقوقو سازمانونو ویلي چې په کار دی افغان کډوال خپل خوښې ته پرېښودل شي او په زوره دی له دې ملکا و نه وستل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو سلیروی ساعت.
د لبنان او اسرائیل ترمنځ د پروسه کال نومبر میاشتې د شوي اوربند ماتې دوت اندېښنې وروسته تر دې زیاتې شوې چې اسرائیلي الوتکو پر پلازمینې بیروت بمباري وکړه. اسرائیل وایي چې حزب الله ډلې بیا وسلې ترلاسه کړي او تر هغو چې دا ډله بې وسلې شوې نه وي بریدونه به روان وي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د اسرائیل دفاع وزیر نن خبرداری ورکړ چې تر هغو به د اسرائیل بمباری پر لبنان روان وي چې ایران پلوه حزب الله ډله بې وسلو شوي نه وي. اسرائیل کاټس دا خبرې یوه ورځ وروسته تر دې وکړې چې اسرائیلي ځواکونو د لبنان د پلازمینې بیروت پر جنوبي برخو بمباری وکړې. د اسرائیل دفاع وزیر نن په یو بیان کې وویل تر هغو چې د اسرائیل دولت خوندي شوی نه وي په بیروت کې به هیڅ ډول آرامي ونه ګورئ او په لبنان کې به هیڅ ډول نظم یا ثبات ونه وینئ. شاغلی کاټس زیاته کړه باید د تړونونو ترناوی وشي او کتا سو هغه څه ونه کړی چې ضروری دی موږ به په ډیر قوت خپل بریدونو ته ادامه ورکړو. د اسرائیل دفاع وزیر دا خبره د لبنان د ولسمشر جوزف آون د تیر شپې په ځواب کې کړې ده چې پر بیروت باندې د اسرائیلي ځواکونو بریدونه د نومبر د میاشتې له شوې اوربند څخه سرغړونه بللې ده. د نومبر د 28 نیټې د تړون له مخې د حزب الله وسلوال باید بې وسلو شي او د لبنان په شمال کې د لیتانی له سیند څخه 1.5 کیلومتره د اسرائیل له پولې شاته شي. اسرائیلي الوتکو د پنجشنبه په ماښام د لبنان پر جنوب بمباري وکړه چې له عملې په زرګونو کسان مجبور شول چې خپل کورونه پرېږدي. د رویټرز اژانس د راپور له مخې اسرائیلي الوتکو لږ تر لږه 10 ځله د بیروت جنوبي برخه وویشته. تر دې بمباریو نږدې 1.5 ساعت مخکې د اسرائیل پوځ په څلورو ځایونو کې خلکو ته خبرداری ورکړ چې دا سیمې پرېږدي. د لبنان د پوځ د سرچینې د پنجشنبې په ورځ رویټرز اژانس ته ویلي وو چې دوی داسې اطلاعات ترلاسه کړي دي چې د بیروت په جنوبي سیمو کې یو شمېر کسانو وسلې زیرمه کړي دي، خو کله چې پوځ هلته ورغی څه یې ترلاسه نه کړل.
د پنجشنبې په ورځ د خوست د مرکزی زندان څخه 104 دشتنه بندیان آزاد او د 109 کسانو د بند په موده کې تخفیف راغی. د مسؤلینو په وینا چې اوس مهال په زندان کې پر کسبونو د بندیانو د سنبالښت لپاره د حرفوي زده کړو یو شمیر پروګرامونه روان دي تر څو هغوی په راتلونکي کې د کار او کسب له لارې خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کړي. مسؤلین زیاتوي چې د خوست په زندان کې دا مهال د 28 ښځو په ګډون شاوخوا 1000 کسان بندیان شته چې تر ډیره په جنایي جرمونو کې د لاس لرلو په تور بندیان شوي دي. نور حال د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې.
د لوی اختر در رسیدو په پار د افغانستان د یو شمیر نور ولایتونو له زندانونو څخه د بندیانو د آزادۍ دو پشان د خوست محبس د لسګونو بندیانو د بند پاتې موده هم وبخل شوه او له زندانه خوش شول. په افغانستان کې عموما اخترونو او ځینو ملي مناسبتونو کې د چارواکو لخوا یو شمیر بندیان چې جرمونه ادرانه نوي خوشی کیږي او د ځینو نورو بیا د بند په موده کې کموالی راځي. یو تن خوش شوی بندي داوود مشال رادیو ته وویل
دا چې د خوست زندان کې یو بندي يم تقریبا 9 میاشتې تخفیف او 11 میاشتې قائد مو تیر کړی دی. آئندہ کې د موږ نه خدای داسې جرم نه صادروي چې بیرته بیا موږ د زندانونو ترځو. او ټولو ملګرو ته زه دا توصیه کوم چې ملګرو هغه څه چې چانه ویل دلی په زندان کې دی کېږي دینه باید سړی عبرت وخلي.
د خوست مرکزی زندان څخه آزاد شوی بندیان وایي دوی دا ځل ټولنې ته په یو نوي او مثبت فکر ورځي او د مزاحمتونو د ایجاد پر ځای به خپلو خلکو سره د امکان تر کچې مرسته کوي. یو بل تن آزاد شوی بندي فضل الرحمن وویل
قائد مې دوا کوله وو تقریبا موته چې وبخله شو 15 میاشتې قائد موته وبخله شو او په آینده کې دغه بندیانو نه چې د ازادیږي د دوی نه مې دا تمه ته وکړو د نورو ځوانو نه چې د کوم جرایم تکرارېږي له دې نه ډډه وکړي او دا خلک اصلاح شوي دي دوی باید پاینده کې ټولنه ته خدمت وکړي او په دا جرایم دوی په مهمتیا څرګند کړي.
د څه موده راهیسې د خوست په مرکزی زندان کې د میخانیکي انسټیټیوټ په تخنیکی همکاري پر کسب او کمال د بندیانو د سمبالښت په خاطر د حرفوي زده کړو پروګرام روان دی چې آزاد شوي بندیان دوی لپاره ډیر ګټور بولي. یو بل تن آزاد شوی بندي محمد شاهخان ویل
په دا ټولنه کې موږ انجینرۍ ټیم ته مصروف کړی و موږ نه دلته کورینه برین زده کول. ان شاء الله موږ خپل همکاري په خاطر چې د موږ سره همکاري وکړه موږ خپل خلفونه ته بل بچی ته موږ کړی چې سلوله نه پکا پیدا کو.
بلوري ته مسؤلین وایي چې نه یوازې زندانیان سره ښه چلند کوي بلکې د دوی حسادت چې د بیلابیلو روزنیزو برنامو لري هغوی د سالم کسانو په توګه ټولنې ته ستانه شي. د خو زندان مشر ذبیح الله طلحه ویل
یو سلو سلور دش کسان آفر شوی دی او یو سلو نه نه کسان چې دی دوی د بند موده کې تخفیف راغلی چې په دا یو سلو سلور دش کسانو کې تقریبا درې کسان زنانه پکې شامل دي او د نورو چې دا نارینه دي.
دی یادونه ورده د خوست په مرکزی زندان کې دا مهال لوی اختر ته د عفشوی او بندیانو په ګډون ټول شاوخوا زر کسان بندیان پکې دي چې اته وشتنې خزی دي. د مسؤلینو په وینا د بندیانو لوی برخه هغه کسان دي چې مخکې د نشه یي توکو د کاروبار په ګډون په نورو جنایي جرمونو کې لاس درلود.
دنجونو په ښوونځي کې داول سین سنیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیمه مالیمانې خالات ټول شي سی وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي. افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وایي موږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله او احترامات می ومنه قدر من او درنو زکون کو یو زلی به هم تاسو ټول ته شرفاس و هم دنن رزی درسی موضوع ته هیله من دیم چې تاسو ټول درنه او قدر من زکون کی براتر او جوړ او صحت مند او سجه او صحت جمع بم پتنوی خوشا کول لی زکون کو لک سرنګ چیز مل تاسو دنن رزی درسی مضمون د افغان مشهور مرمن اړوند دی. د افغان مشهور مرمن پیژن او د هغه د ژوند په حق لپش پر معلومات تر لاسه کو. په چیرې ورځو لستونه کی مل تاسو اتلی افغانی قهرمان میرمن و پیژندلی. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغه سی یو اتله زړوره افغانه میرمن پیژنو او د هغې د ژوند په هکله بشپړ معلومات بلو. نو هیله من دیم چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږ او ګلالي زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو درنو او قدرمنو زده کوونکو نه هیله لرم چې خپلو ځانو سره باید خپل درسي مواد چمتو او ماده ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ. نو خوږ زده کوونکو، اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې پنځم لوست موضوع رابعه برخې ده. ولو چې میرمن رابعه برخې څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولی شوی خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ځای پر ځای کړي. نو درنو زده کوونکو، زه مطمئنه یم شاید تاسو ټولو د میرمن رابعه ملخي نوم اورېدلی وي او د دې د نامه سره آشنا یاست، خو شاید تاسو د دې د ژوند په هکله بشپړ معلومات نه لري. نو راځو نن ورځ موږ او تاسو د میرمن رابعه بلخي د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څوک وه او کوم ډول شخصیت و. ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د توجه په هیله یم. رابعه بلخي څوک وه؟ رابعه بلخي د پښتو او پارسي ادبیاتو په تاریخ کې د لومړني ښځینه شاعرانو څخه وه. هغه په څلورمه هجري پیړۍ یعنی لسمې میلادي پیړۍ کې د افغانستان د بلخ په تاریخي ښار کې زیږېدلې وه. درنو او قدرمنو زده کوونکو، ولو چې میرمن رابعه بلخي د پښتو او پارسي ادبیاتو په تاریخ کې یو له مخکښو او پرمختللو ښځینه شاعرانو له جملې څخه وه، کوم چې په څلورمه هجري پیړۍ کې چې د لسمې میلادي پیړۍ سره سمون خوري د افغانستان د بلخ په تاریخي ښار کې زیږېدلې ده. رابعه بلخي کورنۍ یو اشرفي غړی و چې د ادب او شعر مینهواله وه. میرمن رابعه بلخي د بلخي کورنۍ یو اشرفي غړی و کوم چې د ادب او شعر مینهواله وه او د شعر لیکلو سره یې ډېر زیات ذوق او علاقه درلودل. ادبی فعالیتونه او لاسته راوړنې. د میرمن رابعه بلخي ادبی فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو چې میرمن رابعه بلخي کوم ادبی فعالیتونه ترسره کړي وه او کومې لاسته راوړنې درلودلې. درنو زده کوونکو، لولو چې رابعه د لومړني ښځینه شاعرانو څخه وه چې خپل احساسات او مینه یې په شعرونو کې ښکاره کړل. یعنې میرمن رابعه بلخي یو له هغو ښځینه شاعرانو له جملو څخه وه چې هغې خپل احساسات او مینه یې په خپلو شعرونو او خپلو لیکونو کې څرګنده کړې وه. د هغې کورنۍ علمي او فرهنګي چاپریال د رابعه د شعر او ادب د ودې لپاره زمینه برابره کړل. یعنې میرمن رابعه بلخي د یو تعلیم یافته او باسواده کورنۍ له جملې څخه وه چې د هغې د کورنۍ علمي او فرهنګي چاپریال د رابعه د شعرونو او ادب د پراختیا لپاره لا هم زمینه برابره کړل او رابعه بلخي دې ته تشویق کړل تر څو دا نور هم د شعر او ادب ویلو په برخه کې پرمختګ وکړي او نور هم شعرونه او لیکونو ته وده ورکړي. د رابعه بلخي شعرونه د تغزلي بڼه لرونکي دي چې د عشق او ښکلا موضوعات پکې ډېر مطرح دي. هغه په ځانګړي ډول د خپلې مینې اظهار د یوې غلام بختاش سره په جرأت او مهارت وکړئ. د هغې جرأت او شعري قوت هغه د خپل وخت د دودیز محدودیتونو ماتولو یوه بېلګه ګرځولې ده. درنو او قدرمنو زده کوونکو، ولولو چې میرمن ربیعه بلخي شعرونه ډېر زیات په تغزلي بڼه سره ویل سوي دي، او همچنان میرمن ربیعه بلخي په خپلو شعرونو کې ډېر زیات د عشقي او ښکلا موضوعات مطرح کړي دي او د دغو موضوعاتو څخه یې استفاده کړې ده. په ځانګړې ډول سره میرمن ربیعه بلخي د خپلې مینې اظهار چې یو غلام و د دوی په سلطنت کې غلام و چې د بکتاش په نامه سره یادېده، نو په خپلو شعرونو کې په ډېر زیات جرأت او مهارت سره خپل د مینې اظهار ورته کړی دی. د هغې جرأت او شعري قوت د خپل وخت د دودیز محدودیتونو ماتولو یوه بېلګه ګڼل کېږي. یعنې په هغه وخت کې کوم دود، کلتور، کوم فرهنګ چې و، په هغه وخت کې دا هیڅ جایز نه وه د یو افغاني مېرمنې لپاره تر څو هغه د یو غلامه سره مینه وکړي او بیا خپل مینه اظهار په شعرونو او ادب کې یا هم په لیکنې بڼه سره ورته وکړي. نو په هغه وخت کې کله چې میرمن ربیعه بلخي په ډېر زیات جرأت سره او همچنان په خپل شاعري قوت سره خپل مینه اظهار کړل، نو په هغه وخت کې دې دودیز محدودیتونه مات کړله او دا د دغو دودیز محدودیتونو د ماتولو یوه بېلګه په نامه سره ونومول سوه. د ربیعه شعري ځانګړتیاوې لولو چې د ربیعه بلخي شعري ځانګړتیاوې کومې وې او څه ډول ځانګړنې درلودلې. د ربیعه بلخي موضوعات یا هم هغه شعرونه چې دي لوستلي دي هغه کومې ځانګړنې درلودلې؟ موضوعات د ربیعه شعرونه په عمومي توګه د عشق، ښکلا او انساني احساساتو په اړه دي. یعنې میرمن ربیعه بلخي کوم موضوعاتو څخه چې په خپلو شعرونو کې استفاده کړې ده هغه په عمومي توګه سره د عشق، مینې، محبت، ښکلا او انساني احساساتو په اړه دي. د ثبت طریقه یې ډېره ساده، روانه او د ټولو خلکو لپاره د پوهېدو وړ وه. اغیزې یې د هغې شعرونه د تغزلي او عاشقانه سبک په وده کې اغیزمن ثابت شوي دي. یعنې د دې دغه شعرونه چې دی په تغزلي بڼه سره ویلي دي او همچنان عاشقانه سبک یې درلوده، د دې د عاشقانه او تغزلي شعرونو په ویلو سره د دې په سبک په وده کې یې ډېر زیات اغیزمن رول درلودل او د دې شعر ویلو ته یې نوره هم پراختیا ورکړه. د ادبی او فرهنګ د ادب او فرهنګ په ډګر کې اغیزې ربیعه د فارسی ادبیاتو د لومړنیو ښځینه شاعرانو په توګه په ادبی تاریخ کې ځانګړې ونډه لري. د هغې شعرونه او د ژوند تراجیک داستان د راتلونکو شاعرانو او لیکوالانو لپاره الهام بخښونکي وو. تر نو خوږو زده کوونکو، ربیعه بلخي د فارسي ادبیاتو د لومړنیو ښځینه شاعرانو په توګه په ادبي تاریخ کې ځانګړې او فعاله ونډه لري چې د هغې کوم شعرونه او د هغې د ژوند تراژیدیک داستان چې دی دا د راتلونکو نسلونو شاعرانو او لیکوالانو لپاره یو الهام بخښونکې برخه ده. یعنې یو پیغام دی چې نورو شاعرانو او لیکوالانو ته دی پرېښی دی. د هغې د شعرونو اغیزې د مولانا، نظامی گنجوی او فردوسی پسې لویو شاعرانو په لیکنو کې لیدل کېږي. یعنې د میرمن ربیعه بلخي کوم شعرونه چې دی لیکلي دي د هغو اغیزې د مولانا، نظامی گنجوی او فردوسی پسې باندې د لویو شاعرانو، د لویو لیکوالانو په لیکنو کې هم لیدل کېږي. د ربیعه بلخي مرګ لولو چې ربیعه بلخي مرګ څنګه او کله سرته ورسول سو. د ربیعه د خپل ورور حریص لخوا د هغې د مینې له امله مجازات شول. یعنې میرمن ربیعه بلخي د خپل ورور حریص چې په هغه وخت کې د حکومت یعنې د سلطنت پاچا و، د سلطنت چارې یې په غاړه وې، نو د حریص لخوا څخه د دې د مینې له امله څخه مجازات شوله. هغه په یو حمام کې زنداني شول او د خپل ژوند وروستۍ شېبې یې په دې ډول تیر کړې چې د خپل وینې په وسیله یې په دیوالونو شعرونه ولیکل. یعنې میرمن ربیعه بلخي کله چې دا په یو حمام کې زنداني شول، نو په هغه حمام کې دې خپل د لاس رګونه پرې کړله او د هغو رګونو د وینو په واسطه سره یې پر دیوالونو باندې شعرونه ولیکل او په دې ډول سره د دې د ژوند اخرنۍ شېبې په دې حمام کې تیرې شولې او د وفات شوه. ربیعه زیږه د افغان ښځو لپاره. درنو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن ربیعه بلخي زیږه د افغان ښځو لپاره لولو. رابیه د افغان ښځو لپاره د جرأت، ازادي او مینې د اظهار یو بیلګه ده. هغې د محدودیتونو په وړاندې خپلې وړتیا او د مینې دفاع وکړه. درنو خوږو زده کوونکو، میرمن رابعه بلخي د ټولو افغانو میرمنو لپاره د جرأت، ازادي او د مینې د اظهار یو سمبول، یو پیغام یا هم یو بیلګه ده. هغې د هغه وخت د دود، کلتور، عناناتو د محدودیتونو په وړاندې باندې د خپلې وړتیا په واسطه سره د خپلې مینې دفاع وکړله او خپل په جرأت سره د خپلې مینې اظهار په خپلو شعرونو کې څرګنده کړه. پایله لولو چې د دې لوست څخه موږ کومه پایله ترلاسه کوو. رابعه بلخي نه یوازې شاعر نه وه، بلکې د خپلې زمانې د فرهنګي بدلونونو یوه نښه هم وه. انی میرمن رابعه بلخي یوازې شاعري نه کول، بلکې د دې ترڅنګ میرمن رابعه بلخي د فرهنګي بدلونونو یوه نښه، یو سمبول هم وه. د هغې شعرونه، ژوند او پیغامونه نن هم د افغانانو او نورو لپاره د الهام سرچینه ده. انی د میرمن رابعه بلخي که څه هم کلونه وړاندې وفات شوې ده، خو بیا هم د هغې شعرونه، د هغې ژوند، د هغې پیغامونه، د هغې لیکنې نن ورځ هم د ټولو افغانانو لپاره یو الهام سرچینه ده، د یو الهام منبع ده چې موږ او تاسو ټوله څه کولی سو، ترې استفاده کولی سو. یعنې موږ او تاسو په دې باندې وپوهېدلو چې میرمن رابعه بلخي څوک وه. میرمن رابعه بلخي یو له هغو غوره شخصیتونو له جملو څخه وه کوم چې په فارسي ادبیاتو کې د زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي. یو له هغه افغان زړورو میرمنو له جملو څخه وه کوم چې په خپلو شعرونو کې یې ډېر زیات عاشقانه، همچنان د ښکلا او دودیز په برخه کې شعرونه لوستلي وه، او یو له هغو افغانو میرمنو له جملو څخه وه کوم چې د هغه وخت دودیز او فرهنګي دود کوم محدودیتونه چې وه د هغو په وړاندې یې مبارزه وکړه، او هغه یې د لومړي ځل لپاره دې له منځه څخه یوړله، او د هغو یو بیلګه یې هم د مثال په توګه سره ونمول شوه. نو درنو او خوږو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ او تاسو د میرمن رابعه بلخي د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په دې برخه کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو قدرمنو او خوږو زده کوونکو کورنۍ دنده سنه درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړئ. تاسو ټول قدرمن او خوږ زده کوونکي به د نن ورځې د لوست په شا او دقت سره ولولي. هغه کوم مهم نقاط چې موږ تاسو نن ولوستلای شي، د میرمن رابعه بلخي د ژوند په هکله مو ولوستل شي. میرمن رابعه بلخي څوک وه، څه ډول شخصیت و، چیرته زېږېدلې وه، کوم کارونه یې سرته رسولي وه، په کومه برخه کې زموږ ګران هېواد افغانستان ته خدمت کړی و، او څنګه یې خپل ژوند د لاس څخه ورکړ، او څه ډول یو نوم زموږ په ګران هېواد افغانستان کې لري. نو تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې لوست په ښه دقت سره ولولئ، او همچنان د نن ورځې د لوست مهم نکات به په یاد کوئ. نور نو درنه زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوه سي واوسېږي. د نن ورځې د درس پای دی. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه چوپاټ کې حاضرېږم. د الله په امان. ښه وخت درته غواړم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. نیکله و احترامات به قبول کی قدرمنه او ګلالو زکونکو، لمنه چې تاسو ټول بر اترو غو جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامې په تنوي. درنه او ګلالو زکونکو، د تل په سیر یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرغ واس پم زمرسته ستاسو د نن ورځې درسي موضوع ته. درنو وګورئ ځکه لکه څنګه چې تاسو ټول پوهیږئ، زموږ ستاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور میرمنو اړوند دی. موږ تاسو به نن ورځ بیا افغان مشهور میرمنې وپیژنو او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو وګورئ ځکه لکه څنګه چې زموږ ستاسو د تیر ورځې لوست د میرمن رابعه بلخي اړوند به، موږ تاسو میرمن رابعه بلخي وپیژنل او د هغې د ژوند اړوند مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. دا مو وپیژنل چې میرمن رابعه بلخي نه یوازې د شاعر وه، بلکې د دې ترڅنګ د افغانستان په تمدن، فرهنګ او کلتور کې هم ډېر زیات تغیرونه او تبدیلونه راوستلي دي، او همچنان دا د افغانستان د کلتور او فرهنګ او دودیزو محدودیتونو په وړاندې باندې یو مثال یا هم یو نمونه وه. نو له همدې عمل څخه ورته
په تاریخ کې ځای ورکول شوی و. نو هم چې نن درنو زده کوونکو نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو زده کوونکو لپاره مې همدغسې د یو اتلي قهرمانې افغانې مېرمنې د ژوند اړوند معلومات تاسو ټولو ته چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو مخکې له دې نه چې زه ستاسو درس پیل کړم له تاسو ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو نه هیله لرم چې تاسو ټولو سره باید د خپل نننی ورځ لوست لپاره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه درسره موجود واوسیږي، ځکه د نن ورځې لوست ډېر زیات مهم دی او تاسو ټول باید د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کړئ. دغه نوټ اخیستل به نه یوازې له تاسو سره دا همکاري وکړي چې د نن ورځې لوست به په اسانه توګه سره زده کړي، د دې تر څنګ تاسو کولی شئ په راتلونکو وختونو کې هم خپل درسونه د خپلو ځانو سره تکرار کړئ او د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ. نو هیله ده چې خپل د نوټ کتابچه او قلم له خپلو ځانو سره ولري او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کړئ. رزو اوس درنو زده کوونکو خپل د لوست پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوع ملکه ثریا طرزي ده. ولو چې ملکه ثریا طرزي څوک وه او څه ډول یو شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي او ولې یې نوم په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. ملکه ثریا طرزي، ملکه ثریا طرزي د افغانستان لومړنۍ ملکه او د دې هیواد په تاریخ کې یو اغیزمنه او برجسته مېرمنه ګڼل کیږي. نوموړي د ښځو د حقوقو د ملاتړ او د نجونو د تعلیم لپاره یو مخکښ شخصیت و. ثریا په 1899 کال د نومبر په 9 نیټه په سوریا دمشق کې زیږیدلې وه. نوموړي د یو مخکښې او لوستې کورنۍ غړی وه. د هغې پلار محمودي طرزي د افغانستان یو مخکښ روشان فکره او مشروط غوښتونکي شخصیت و چې د هغې په افکارو او عقیدو کې یې ژور اغیزه کړې وه. نوموړې چې ملکه ثریا طرزي د افغانستان یو له لومړنیو مخکښو او پرمختللو تاریخي ملکو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې د هیواد لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي. نه یوازې د دې خدمت د ښځو د حقونو د ملاتړ په حق کې و، بلکې د دې تر څنګ د نجونو د تعلیم لپاره یې هم ستر خدمتونه ترسره کړي دي. همچنان ملکه ثریا طرزي په 1899 میلادي کال د نومبر پر 24 نیټه په سوریه دمشق کې زیږیدلې ده. د دې کورنۍ په خپل یو باسواده او تعلیم یافته کورنۍ و، کوم چې پلار محمودي طرزي نومېده او محمودي طرزي په خپل د یو روشان فکر او مشروط غوښتونکي شخصیت و چې دغه د محمودي طرزي کوم ذهن او کوم مثبت فکر چې و د دې پر افکار او عقیدې باندې ژور اغیزه کړه و او د یې نور پرمختګ ته هڅولې و. ثریا طرزي په سوریه کې په داسې یو کورنۍ کې لوی شوی و چې د تمدن او فرهنګ لوی اهمیت یې درلوده. نوموړي د خپل پلار د تعلیماتو له امله د زده کړو سره زیاته مینه پیدا کړل. ولو چې ملکه ثریا طرزي په یو داسې با تعلیمه او باسواده کورنۍ کې زیږیدلې وه، کوم چې ډېر زیات اهمیت او ارزښت یې تمدن، دو دستور، کلتور او فرهنګ ته ورکوه. نو نوموړي کوم پلار چې خپله باسواده شخصیت و، یعنی محمودي طرزي خپله د علم او تعلیم سره ډېره زیاته مینه درلوده، نو د همدې عمل سره ملکه ثریا طرزي هم ډېره زیاته مینه او علاقه د علم او زده کړو سره وه. په 1913 کال کې ثریا د افغانستان د راتلونکي پاچا امان الله خان سره واده وکړه. دا واده نه یوازې یو شاهي تړون و، بلکې د ثریا او امان الله خان د ګډو هڅو او د افغانستان د پرمختګ کولو لپاره د هڅو پیل و. یعنی ملکه ثریا طرزي په 1913 میلادي کال کې د افغانستان راتلونکي پاچا چې په هغه وخت کې غازي امان الله خان پاچا سوی نه و، د غازي امان الله خان سره واده وکړل. دغه واده نه یوازې دا چې د دوو سلطنتونو ترمنځ یو شاهي تړون و، بلکې د دې تر څنګ دا د غازي امان الله خان او ملکه ثریا ترمنځ د دوی دواړو ګډ هڅو پایله وه. دوی دوو غوښتل چې په افغانستان کې نور هم پرمختګ راوړي او خپلې هڅې ته دوام ورکړي. فعالیتونه او لاسته راوړنې په دې برخه کې هم د ملکه ثریا طرزي فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو چې ملکه ثریا طرزي کوم فعالیتونه سرته رسولي دي او کومې لاسته راوړنې لري. ملکه ثریا طرزي د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د ښځو او نجونو د حالت د ښه کولو لپاره مهم رول لوبولی دی. د هغې مهمې لاسته راوړنې او فعالیتونه په لاندې ډول دي. ملکه ثریا طرزي نه یوازې دا چې د غازي امان الله خان ملکه وه، بلکې د دې تر څنګ کله چې غازي امان الله خان د سلطنت واک تر لاسه کړل، یعنی د سلطنت پر تخت باندې کښېنسته. په هغه مهال کې ملکه سرایا طرزي نه یوازې دا چې د یوې ملکې دندې په غاړه درلوده، بلکې د دې تر څنګ ملکه سرایا طرزي د ښځو او نجونو د حالت د ښه کولو لپاره یې ستر خدمتونه سرته رسولي دي، چې د هغو د جملو څخه نن ورځ موږ په لوست کې درې ستر خدمتونه لولو. لولو چې د هغې لومړی خدمت څه و؟ لومړی د انجنونو د زده کړو ملاتړ. سرایا د انجنونو لپاره د شونځیو په جوړولو او کورنۍ ته د انجنونو د شونځیو ته د لیژلو په حسولو سره د شزو د زده کړو په برخه کې لومړنی ګامونه پورته کړل. هغې په 1921 کال کې د افغانستان لومړنی د انجنونو شونځی چې د انوار المعارف نومېده تاسیس کړ. یعنی ملکه سرایا د لومړنیو فعالیتونو او لاسته راوړنو څخه د انجنونو لپاره ښوونځي جوړول په نه یوازې دا چې د انجنونو لپاره ښوونځي جوړ کړ، بلکې د دې تر څنګ د انجنې کورنۍ یې دې ته وهڅولې تر څو هغوی خپلې لونې درس ویلو لپاره ښوونځي ته واستوي او هغوی تعلیم ترلاسه کړي. یعنی د دې لومړني ګامونه و چې د تعلیم لپاره پورته کړي وو. او هم چې نن په 1921 کال کې په افغانستان کې لومړنی د انجنونو ښوونځي چې جوړ شول، هغه په خپله د انوار المعارف په نامه سره دل چې دا هم ملکه سرایا طرزي تاسیس کړل، یا یې هم اختراع کړل. په فعالیت باندې دې پیل ورکړه. دوم، ښځو ته د پوهاوي ورکول. ملکه سرایا د رسنیو له لارې په ځانګړې توګه د ښځو د خبرونو په مرسته د ښځو د پوهاوي لپاره کار کوه. هغې د ارشاد نسوان په نامه یوه خپرونه پیل کړله چې د ښځو د حقونو په اړه مقالې خپرولې او ښځې یې د ټولنیزو فعالیتونو لپاره هڅولې. دوم فعالیت چې د ملکه سرایا طرزي سرته رسولی و، هغه د رسنیو له لارې څخه ځانګړی خدمت و چې هغه په خاصه توګه سره ملکه سرایا طرزي یوه خاصه او ځانګړې خپرونه پیل کړله چې په هغه خپرونه کې یې ټولو افغانو مېرمنو ته عامه پوهاوی کوه او ټولې یې ټولنیزو چارو کې د فعالیت کولو لپاره هڅولې. او هم چې نن دغه کومه خپرونه چې وه د ارشاد النسوان په نامه سره یادېدله، دا لومړنۍ خپرونه وه چې په افغانستان کې ترسره شوه. دریم، د ټولنیزو او کلتوري اصلاحاتو هڅې. سرایا په عامو غونډو کې د بې حجابه ګډون له لارې د افغانستان د ټولنې دودیز نظر بدلولو هڅه وکړل. هغې د اجباري حجاب پر ضد خبرې وکړلې او د ښځو د انتخاب ازادي ملاتړ یې وکړه. یعنی ملکه سرایا طرزي نه یوازې دا چې د ښوونځي په جوړولو کې او همچنان د رسنیو په فعالولو کې کار سرته رسولی، بلکې د دې تر څنګ ملکه سرایا طرزي په زیاتو غونډو او جلسو کې بې حجابه ګډون کوه، ځکه چې غوښته د افغانستان دغه د ټولنې کوم دودیز کلتورونه او فرهنګونه چې دي هغه له منځ څخه یوسي، دغه کوم اجباري او په زور چې کوم حجاب دی هغه له منځ څخه یوسي او ښځو ته ازاد فکر او ازاد انتخاب ورکړي او د هغوی د ازاد فکر څخه ملاتړ. د امان الله خان د اصلاحاتو ملاتړ. سرایا د امان الله خان په ټولنیزو اقتصادي او تعلیمي اصلاحاتو کې فعاله برخه واخیسته او د هغه د ټولو پروګرامونو لویه ملاتړې وه. یعنی ملکه سرایا طرزي نه یوازې چې د ښځو د حقوقو په برخه کې زیات کار سرته رسوه، یعنې د ملکې په حیث یې د غازي امان الله خان سره په ټولنیزو او اقتصادي او تعلیمي اصلاحاتو کې هم فعاله ونډه درلودله او د هغه سره مرسته او همکاري کول او د هغه تر څنګ هغه ټول پروګرامونه چې غازي امان الله خان رامنځته کړي وو، په هغوی ټولو پروګرامونو کې د غازي امان الله خان لویه ملاتړ کوونکې وه. اوس هم درنو زده کوونکو په دې برخه کې د ملکه سرایا طرزي میراث او اغیزې لولو. ملکه سرایا طرزي د افغانستان د لومړني اصلي ملکې په توګه ارزښتمن میراث پرېښوده. هغې د راتلونکو نسلونو ښځو ته الهام ورکړه چې د ټولنیزو او کلتوري او سیاسي چارو برخه ووسي. هغې هسې که څه هم د تبعید له امله بشپړې پایلې ته ونه رسېدلې، خو د افغانستان په تاریخ کې یو مهم ټکی پاتې شوې. نن ورځ د سرایا لاسته راوړنې د ښځو د حقونو او مدرنایزیشن او د جنریشنو په برخه کې یادیږي او د هغې نوم د ښوونځیو تعلیمي مرکزونو او واټونو لپاره کارول کیږي. یعنی ملکه سرایه طرزي په افغانستان کې د لومړنیو عصري ملکې په توګه یو ارزښتمن میراث په افغانستان کې پرېښده. او همچنان ملکه سرایه طرزي نه یوازې چې په هغه وخت کې ښځو ته یو مثال و، بلکې همچنان د راتلونکو نسلونو لپاره هم یو پیغام او یو مثال په توګه سره پاته شوله، چې ځکه چې ملکه سرایه طرزي ټولې افغانې میرمنې اجتماعي او ټولنیز او کلتوري او سیاسي چارو ته رابللي وي او هغوی ته یې دا روحیه ورکړې وه چې دوی هم کولی شي په سیاسي چارو کې ګډون وکړي. او اوس مهال هم د ملکه سرایه طرزي نوم پاتې دی او په ډېرو زیاتو ښوونځیو کې د دې د نوم څخه استفاده کیږي. په تعلیمي مرکزونو کې او په ځینو واټونو کې د ملکه سرایه طرزي نوم لیکل کیږي. د سفرونو اغیزه: سرایه د امان الله خان سره د خپل اصلاحاتو په لړ کې اروپا ته سفرونه وکړه، په ځانګړې توګه فرانسا، آلمان، ترکیه او ایټالیا ته. دې سفرونو هغې ته د لویدیځ د ښځو حالات، تعلیم، نظامونو او کلتورونو سره د آشنا کېدو موقع ورکړه چې د افغانستان د پرمختګ لپاره د هغې لیدلوري بډایه کړي. یعنی ملکه سرایه طرزي د غازي امان الله خان سره یو ځای اروپایي هیوادونو ته سفر وکړل چې په هغه کې ځانګړي او خاص هیوادونه چې وه فرانسا و، آلمان و، ترکیه و، ایټالیا و. کله چې ملکه سرایه طرزي د لویدیځ ساحو یعنی د غرب هیوادونو د ښځو حالات ولیده، د هغوی تعلیم، کلتور او فرهنګ ولیدله، نو دې ته یې نوي آیډیا په نوي نظرونه پیدا کړل او دا یې د نورو هیوادونو د کلتور او فرهنګ سره آشنا کړل او دې ته یې دا روحیه ورکړله د هغې زده کړه یعنی پوهه یې نوره هم ورزیاته کړه. د تبعید او رستی کلونه: په 1990 کال کې د حبیب الله قلقانی د قیام په نتیجه کې امان الله خان او ملکه سرایه افغانستان پرېښوده او ایټالیا ته تبعید شوه. ملکه سرایه د 1988 کال د اپریل په میاشت کې په ایټالیا کې له نړۍ سترګې پټې کړلې. یعنی د دوی تبعید، یعنی د دوی کډه کول، یې هم افغانستان پرېښودل او وروستي کالونه څه وخت وه. په 1990 کال کې کله چې حبیب الله قلقانی د غازي امان الله خان پر ضد باندې پاڅون وکړله او په غرو کې یې د هغه اړوند بغاوت فیل کړه، نو په هغه وخت کې غازي امان الله خان او ملکه سرایه دې ته مجبور شول تر څو خپل هیواد افغانستان پرېږدي او ایټالیا ته تبدیل سي. نو په هغه وخت کې غازي امان الله خان او ملکه سرایه افغانستان پرېښوده او ایټالیا ته خپل پناه یووړله. او وروسته له څو کلونو څخه په 1988 میلادي کال کې د اپریل په میاشت کې ملکه سرایه طرزي په ایټالیا کې له نړۍ څخه سترګې پټې کړلې او د دین پانی نړۍ څخه یې رحلت وکړه. نو درنو زکونکو، دا زموږ ستاسو د نن ورځې لوست. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه سوي واوسیږي. د درس په دې برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده دا ده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. نور کوم څه نشته درنو زده کوونکو، لمن دې چې یو څه مو زده کړي واوسیږي. زموږ ستاسو د نن ورځې د درس پای وو. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست. تر بل درس څخه پورې د لا په مان شه وخت درته غواړم.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00420231111.
لار کتار دی د شادی کلنا هم قربت یا هم قرب بازار د خوشالی کلنا